این برنامه از رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروخ صاحب، قدر من اردون کو سلامونه پا دیخ پروانه که چه لس لسو بجو پیل شو و تر یولوسو بجو دوام کوی دولیسی جرگی ده یشمر غریو ده څرګندونو او اندیښنو په باب راپور لرو، د غرض د فراله والی سره مرکه لرو، او په پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو سید کمال شارف له وروستیو خبرونو خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې، په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن کمانډان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 315 کیلو ګرامه خام چارس نیولې دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکرین په ختیځ کې د شخړې د حل کول لور ته مهم پرمختګ شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلون راوستل سي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ار کې د بشري پانګې د ودی شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ښاغلي غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیاکتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالی زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې به بدلونونه راسي. په اعلامیې کې ندی ویل سوي چې دغه بدلونونه به بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن کمانډان وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو ته د الوتکو له لارې اکمالات رسیږي او په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. ښاغلی خپلواک وویل چې دوی د یاد وسلوالو د ځپل لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، تر څو په دغه ولسوالۍ کې د یوې اونۍ را پدې خوا پیل سوې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې حکومت پر پاکستان تور پورې کړی و چې په هغه هیواد کې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو غونډو ته اجازه ورکوي او له هغه ځای د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. د فراه والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیا او ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
مګم کوي تدابیر ورته نیولي دي. انسجام او امانګي دي امنیتي ارګانونو ترمنځ ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به ان شاء الله موږ خپل ټول توانمندي په خرج سره کوو. دشمن ضعیفه ده او موږ ان شاء الله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراه والی وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې له کبله تر اوو پورې وسلوال وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان سوي دي. والی وای شاوخوا 800 وسلوال پر دې ولسوالۍ حمله کړې چې په غوی کې بهرنیان هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 315 کیلو ګرام خام چارس نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه اندازه چارس 13 ورځ ناوخته د بهسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو د تلاشۍ په پوسټه کې نیول سوي دي. مشرقیوال زیاته کړې چې د چارس سره د تړاو په تور څلور تنه چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن و نیول سوي دي. له دې وړاندې په بغلان ولایت کې هم د ملي اردو په موټر کې یو اندازه نشه مواد نیول سوي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغانۍ او یاپله، یو یورو یو او افغانۍ او یاپله، یو انګلیسي پونډ او ونی افغانۍ لاسپله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ اتیاپله، زر ایرانی تومن اتلس افغانۍ دیرشپله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو دولس افغانۍ. بیا هم شرغلست. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر اشټاین مروای چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوي دی. د چې پرونی په برلین کې د فرانسې، روسي او اوکرين له باندنی چارو وزیرانو سره لغونډي ورسته خبري کولې ول چې دوی په ځینو حساس مسایلو سلا وکړه. د جرمني د بهرنی چار وزیر هله سرګنده کړی چې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لری کول په باب ژر موافقه وسی. خو د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع له اختلافات دی، خو مجموعي احساس دا دی چې پر دغو اختلافونو لاسبری ممکن دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي پر مکه معظمه د ولی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. په دې پیښه کې 1,000 ووژل شول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجان د حج تر مراسمو مخکې په مکه معظمه ته روان سی وو. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس لیمان بن عبدالله پرنوول چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا بیا رد کړې چې ګواکې کرین د تالاندي او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوی چې کرین ورباندې را نسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړ مشبه وسوه 200 کسان ټپیان سوی دي. د وژل سو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غمونکي پیښ سره به د حج مراسم د سپتمبر پورې 18 اپیل سي. د پورنوي ارقامو له مخې تر اوسه 900 کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزی برخه کې لارین وکړ او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي دغه هیواد په پلازمینې کوپنهاګن کې شاوخوا 10,000 کسان سره راغونډ شول او شعار یې ورکوه کډوالو ته په لوړ غږ سره راغلاست ووایاست. خو د پولینډ په پلازمینې وارسا کې شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبری آژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو ښارونو کې هم مظاهره سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې روان دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 300,000 ډیر کسان اروپا ته تللي دي. د سوریه د دولتي اجنس تر راپور لمخې پرون د روسیې والوتکه چې اتیا اټنه بشري مرسي پکښې لیږدېدلې پر ساحلي شهر لازقیان سکورس و. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دوه بشري مرستو کې د سباندې زور کډوال لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیره کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه ولی د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالات ول پلاوا دوړه هم سایګان مخکومه کوي. خو تیر ورځو کې یو آیت له کوټي نه راغلی و له پاکستان نه.
د کابل امنیت قومندان وایي چې په کابل کې یو شمېر اخلالګر نیول شوي دي.
په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسؤلیتو سي موږ لرو. تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
په مزار شریف کې د الکترونیکی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د ذکرولو په ملاتړ کې مظاهره وشوه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د غراز 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ولسی جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار ولاړ او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې په تازه ورځو کې د دوبی رخصتې پای ته رسیدلې، پرون د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت شغ وکړ چې د دې وضعیت د ختمولو لپاره تدابیر غوره کړي. اداري پلاوي اول دا شکایتونه به راټول او له امنیتي ارګانونو سره به شریک کړي. لبل خو د ولسی جرګې یو شمیر غړو وویل که چیرې پاکستان له افغان حکومت غوښتي وي چې په هیواد کې هغه چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د پاکستان پر ضد تبلیغات کوي، دا د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک استولی او دا غوښتنه یې پکې کړې ده. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي، دا د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک رالېږلی او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هیواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کاروالی لا نه دی ثابت شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو هڅو مخه ونیسي چې د پاکستان پر ضد یې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوي ازادۍ راډیو ته وویل
اگر واقعاً چنین چیزی بوده باشه مداخله
کریختیا همداشان یو چوینو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده، خو که د خبرو او بیان ډول بل شان بی، مثلا د یو هیواد چارواکی زی د بل هیواد مقام ته د زینو کړیو پاړه چې د دوی په چارو کې مداخله کړي وي، دا له دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کوم غوښتنه کوي، دا بیا بیل موضوع ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورنډ په علمی کانفرنس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي ډول د ډیورنډ کرخې د منلو غوښتنه کړی و خو ده رد کړی و. دغه شان د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په یوه سیري غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم د ارګو اجرایي ریاست سرچینې افغان حکومت تر پاکستان لخوا د لیک رالیږل ردوي، خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا لیک وړمونی سرته جزیز له ځان سره کابل ته راوړی و. دا چې په دې لیک کې څه راغلي ښاغلی سیدی په اړه وایي
هغه پیام رئیس جمهور ته ورکړی چې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی په غصن په مقابل کې مخالفتونه لري، مخصوصا د ډیورنډ کرښې په باره کې دی تبصره کوي او ګوتڅنډنه کوي. بیا نو محترم رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیتي دولتي دی، دی پخوا هم په قرارداد امنیتي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دا کېدل مخالف و، اوس هم مخالف دی. تاسو چې غواړي د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت شي، باید رحمت الله نویل هم په دې پوستې نه وي او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کړي.
د پاکستان لخوا د روسي نتایج شوی پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څمو د وړاندې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی و. د افغانستان او پاکستان په دې روسیو کې د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو وبلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښه کولو په یوه نوې لاره به فکر وشي.
د فراه والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر غوره شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه له والي ښاغلی محمد آصف ننګ سره په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده. ښاغلی ننګ د فطرت د پوښتنې په ځواب کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، په حدود ډېر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي، د نورو جایو ته به یې البته وړي او د مړو تعداد یې البته په میران کې شپږو مړي پاته وو، هغه انتقال کړي دي، نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي، موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو تر منځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه چې واجب دی هغه به ترسره کوو.
دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده سوه انرژي د یوې اونۍ ته رسېږي، ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او که نه دي ورغرې کوم بله خبره ده؟
جنګ البته یو مقدار خو چون شاید په حدود دی اته سوا تر په حدودو کې دی، یعنی طالبان هم راټول شوي لا به ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنګ یو نوسان لري، نو کله کله جنګ اوږدېږي، یو نیم جنګ دا هلته زه فکر کوم زموږ د شپږو ورځو جنګ نه ده، یعنی له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنګ نه وي.
د فراه ولی آصف ننګو چې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ورسره مرکه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ورې په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته هم څه شی ورسته کتنه کو. خو اوس د کابل د امنیت قومندان څرګندونه، د کابل امنیت قومندان وایي چې د ورانکارو فعالیتونو، مخدرو موادو، غلو او د شاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 500 کسان نیولې دي. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کات سام پنیک دې تیر وخت کې کابل خر د ډیرو پیښو شاهد وو. اوس د دغه ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلا بیلو پیښو په تړاو 1599 کسان نیولي چې د خر د امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمیر کسان د کابل خر د بیلا بیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلا بیلو چودیدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569
تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیه مو څارنوالۍ ته لیږلې او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قومندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډیرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قومندانې نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ور ښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیې قومندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستی وو، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلینې ورځې نمانځلو ډول وو. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبر کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې موږ هم پې پېږو، تاسې هم پې پېږئ، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغو راټوټلي ګامونه سې اخیستل شوي وای وانه اخیستل سول. ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاهد وی چې یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییز غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ 9 پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې د شاه شهید مینې د حملې زیانمن شوي کورنۍ له حکومته د مالی مرستو غوښتنه کوي. د شاه شهید مینې اوسیدونکي چې کورونه یې په وروستۍ چاودنه کې وران شوي وایي په سړه هوا کې په وږې نس په داسې حال کې چې د خونو چتونه یې نړېدلي دي شپې سبا کوي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافي راپور واورئ.
د کابل د شاه شهید د وروستۍ چاودنې یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ وایي د ولسمشر له ژمنې سره سره لا هم دوی له مرستو برخمن شوي نه دي. دغه اوسیدونکي چې سمو د وړاندې یې په یوه چاودنه کې کورونه او دوکانونه نړېدلي وو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنې یوازې تر خبرو وي او عملي شوي نه دي. فضل احمد او محمد نسیم د شاه شهید سیمې دوه تنه اوسیدونکي دي چې د کورنۍ غړي او شتمنۍ یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي.
دوکان مې ویجاړ سو، د کاکا د زوی دوه دوکانونه او د شلو لکو مال یې له منځه ولاړه. خورۍ مې هم هلته شهید سو، زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې. زما خپل زامن ټپیان سول، کورونه مو ویجاړ سوه. خپله اشرف غني او ډاکټر عبدالله راغله، ویل یې ساسو کورونه به در جوړ کړو. نه یې کورونه را جوړ کړل، نه یې بل څه وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې د کابل ښار د اتمي حوزې د شاه شهید سیمه کې زورورې چاودنې کې ډېر شمیر کورونو ته له ځاني تلفاتو سربیره مالي زیانونه هم واوښتل. له دې پیښې وروسته د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویلي و چې حکومت د دغه چاودنې زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په هدف یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی تر څو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې وکړي او له دوی سره لازمې مرستې وکړي. خو خلک وایي چې له دوه میاشتو څخه د ډیر وخت په تیریدو سره تر اوسه هم له دوی سره مرسته نه ده شوې. لا بلې خوا د عصري میاشتې ټولنه وایي چې یو کمیسیون د هیواد د یو شمېر ادارو په ګډون د شاه شهید سیمې اوسیدونکو ته د مرستو رسولو لپاره جوړ شوی، خو تر اوسه دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې خلکو ته لومړنۍ مرستې هم ورسوي. د عصري میاشتې د لومړنیو روغتیایي مرستو د برخې مسؤول زلمی عبدالله د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د خوراکي توکو ویش، د روغتیایي خدماتو رسول او رواني او ټولنیز ملاتړ هغه لومړنۍ مرستې دي چې له زیانمنو کسانو سره شوي دي.
یو روغتیایي سیار ټیم مو هلته ګمارلی دی چې زموږ دغه ټیم درې اونۍ هلته کار کوي او په کوم ډول چې زه هلته وم ومې لیدل. مالي طرفه دوه درې ځلې له هغو خلکو سره مرستې وسوې، په ځانګړي ډول د خوراک په برخه کې ورسره دوه درې ځلې د هغه کمیسیون چې د دولت له خوا و شاوخوا 1450 کورنۍ پورې ورته خوراکي مواد وویشل سوه.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په راتلونکي کې په نظر کې لري چې د خلکو د ویجاړو شویو کورونو د بیرته جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې چاودنې او انتحاري حملې شوي چې خلکو ته یې د ځاني تلفاتو تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجی او دو بیش دقیقې شوې، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو زیاتوالی او د بیکاری په اړه د ځوانانو راپورته شوو اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې انساني قاچاق او د بشري ځواک تېښته په مطلب کې راغلي. د انسانانو په قاچاق کې هغه پیاوړی مافیاوي لاس لري چې په یو ډول سره د حکومتونو ملاتړ ورسره دی. د مطلب لیکوال ویلي چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تګ عمده عوامل بې وزلي، بیکاري، اداري فساد، قانون ماتونه او تاوتریخوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي په مرکز کابل کې هم چې امنیت نسبتا ښه دی، خلک آرامه نه دي او ارقام ښیي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې نوي سوداګر تښتول شوي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له افغانستانه د ځوانانو وتل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده. په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې ویل شوي چې په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی او ګڼ شمیر افغانان چې په خطرناکو لارو اروپا ته ځي په اوبو کې ډوبیږي او یا هم زندانی کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت بې تفاوتي د دې لامل شوی چې افغانان له هیواده تېښتې ته زړه ښه کړي او بیا جسدونه د یونان او ترکیې په سواحلو کې پیدا کیږي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د روانو بیکاریو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د خلکو په دسترخوان کې بدلون د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د کمپاین د مهال شعارونه وو. په مطلب کې راغلي اوس د ملي وحدت حکومت نږدې کال پوره شو او د لیکوال په باور نه یوازې دا چې وضعیت ښه شوی بلکې د څېړنو او سرویګانو په اساس وضعیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی. د مطلب لیکوال ویلي داسې ښکاري چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پایله تر اوسه د خپلو ژمنو ماتولو ته مخه کړې ده. خیرات اونیز بیا د بیکاری په اړه د ځوانانو هغه اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې پیل شوی دی. په دې مطلب کې د ځوانانو د هغه شعار انځور هم خپور شوی چې پرې لیکلي دي موږ نه پښتانه، نه تاجک، نه هزاره او نه ازبک یو، بلکې ټول بیکاران یو. ورځپاڼې د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې حکومت خپلې هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د بیکارۍ د کچې د کمولو لپاره یې کړې وې.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو مخکې تر دې د دوو مظاهرو حال درکوو. په کابل کې پرون د ایسا د ادارې یو شمېر غړیو چې له کاره ګوښه شوي دي مظاهره وکړه او د دې ادارې مشرې
تورن کړ چې دوی نه حق استلی دي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو تر رسیده د دندې د لری کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شو کارکوونکو وویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي په دې اړه خبرې اعلان ته وویل:
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکونکو د خپل قانوني حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری د ډیر ژر په خپل پریکړه لسره غوړ. د ایسای ادارې د رهبری وروستي تصفیه سیاسي او ټیمی پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړي.
د مظاهره کونکو وایي چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې یو سلو درې ډیر کارکونکو له دندو لری کړي دي. که څه هم د پنګونې څخه د تړ ادارې د یادو کسانو د ګوخه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل غني، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځنې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو لمخې د دوی پر ځای مقرر شوی دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خاناغه احمدزی ازادي رادیو ته وویل:
د جوازنامې رئیس د محترم اجرای ریاست لخوا څخه معرفي شوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بیل دي نه چې آزاد رقابت ته پوسټ اعلان سي هغه مقرري. دوه خبره دا ده چې چیرته ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نه څنګه کېدلی سي چې چیرته اغجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی دي سرمایه‌ګذاري په کمیسون کې له $6,000 نه $8,000 تل وړي.
خو اجرایه ریاست دا مسله ردوي چې غني د دوی له خوا د شخصي اړیکو لمخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمد جی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حق جو له هواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حق جو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیا او لمخې وي، نه د اړیکو لمخې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدغه څپو اوریدئ شئ. مخکې په کابل کې د ایساد ادارې د مشر خلاف د مظاهره راپور و. پرون له دې مظاهره سره په یو وخت په کونړ او بلخ کې هم مظاهره وشوه، لیکن د کونړ او بلخ د مظاهره چانو غوښتنه دا و چې په تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې زیاتې شي. په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو د تابعیت په تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د ذکرېدو غوښتنه کوله او په همدې منظور د بلخ ولایتي شورا مخې ته لاریون وکړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه راپور راستولی.
په بلخ ولایت کې سلګونو کسانو په دې منظور لاریون وکړ چې دولت باید الکترونیکي تذکرو د ستونزو د حل په وړاندې خپله چوپتیا ماته کړي. مظاهره چان چې د مختلفو قومونو څخه ول او شمیر یې څه باندې 1500 تنو ته رسیده، د ځینو سیاسي بهیرونو او قومي مشرانو لخوا د یاد لاریون ترسره کولو ته رابلل شوي ول. دوی ټول له افغان حکومت څخه دا وغوښتل چې د تابعیت په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو ترڅنګ د هر ملیت نوم هم ذکر شي. د یاد لاریون څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
الکترونیکی تذکرو د پاره چې د اسلام مقدس نوم ته لری شوی، د افغانیت کلمه تر نه لری شوی ده. زمونږ د اسلامي جمهوریت اسلامي افغانستان دولت نه دا خواهش ده، مو هیله ده چې دغه پکې درج کی، دغه نوم دغه پکې ثبت کړي. مونږ ټول دغه هغه باندې ټول شوی یاستو.
د شته ستونزو خاطر مونږ غواړو حکومت دغه کوم ناورین چې پیدا ده غواړو چې دغه ته د پایټکې کې دی او دغه مسله زر تر زر حل کړي.
مظاهره چان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنو ته په موقع سره ځواب ونه وایي نو به له مختلفو پولیسي غبرګونونو سره مخ شي. مظاهره چیانو حکومت وګواښه که په یادو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو سربیره د هر توکم او ملیت نوم ذکر نه شي نو دوی به په نږدې موده کې په لویو لویو احتجاجونو لاس پورې کړي. یادو کسانو دولت ته وړاندیز وکړ چې حکومت باید د خپل مسؤلیت پر اساس د تابعیت تذکرو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي. دوی دا هم وویل چې د تابعیت د تذکرو د ستونزو د حل په موخه باید اساسي قانون ته په دقیق ډول مراجعه وشي.
له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور مو اوریدو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په وسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. په پکتیا ولایت کې د سرحدي ځن قومندان وایي چې په ډنډ پټام ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشیا د وسلوال طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې 325 کیلوګرام خام چرس نیول سوي دي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر وای چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړې د حل کولو لور ته مهم پرمختګ سوي دی. د سعودي عربستان چارواکي وای چې پر مکه مازما دی ولی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وو. او پرون په څور په شهرونو کې کډوالو ته د پناور کول په پلوي پراخ مظاهره وسوي.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم لرو. خو اوس هم یو مسأله چې نړیواله ده لیکن له افغانستان سره هم ارتباط لري. د بیلابیلو هیوادونو په زرګونو کډوال په تیرو څو ورځو کې جرمني ته رسیدلی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې په تیرو دوو ورځو کې 40,000 کسان چې د سوریې، عراق او نورو هیوادونو لکه د افغانستان اتباع هم پکې دي اوږده مزلونه کړي او دغه هیواد ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم وایي د کډوالو بار باید یوازې د جرمني په اوژو نه وي بلکې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
تیر ماښام شاوخوا نظر کډوال د جرمني د مونشن ښار د ریل ګاډو مرکزی تمځای ته ورسېدل او د شپې تر نیمایي پورې 1,500 کډوال هم ورسره ملګري شول. د سوریې، عراق او نورو هیوادونو دغو پناهغوښتونکو او کډوالو اوږدې لارې وهلې او ډېرې ستونزې یې ګاللې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. جرمني چارواکي اوس پر دې غور کوي چې د مونشن ښار د اولمپیا لویو مسابقو سټېډیوم دغو کډوالو ته د اوسېدلو په موقتي ځای بدل کړي. د بایرن ایالت یو چارواکی وویل چې مونشن ښار د کډوالو لپاره له 2000 نیولې تر 5000 پورې بسترو ته اړتیا لري. د جرمني له نورو ایالتونو د مرستې غوښتنه وکړه. د رسمي ارقامو له مخې له تیرې پنجشنبې راهیسې شاوخوا 10,000 کډوالو په جرمني کې نوملیکنه کړې او د روان میلادي کال له پیله 450,000 کډوال جرمني ته رسیدلي او تمه کیږي د کال تر پایه یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ور بیا د کډوالو د منلو په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او وی ویل د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم باید په دې مسله کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا وایي تیره اونۍ مو په اضطراري حالت کې یو تصمیم ونیوئ. زه پوره باور لرم چې دا یو سم تصمیم و. زموږ خلکو خپل مسؤلیت په بشپړه توګه ادا کړ څو څرګنده کړي جرمني د هغو کسانو ملاتړ کوي چې ورڅخه پناه غواړي، یعنې د کورنیو جګړو کډوال او هغه کسان چې پناه ته اړتیا لري. تیر ورځو ته په پام سره باید ووایم چې دا یوازې د جرمني مسؤلیت نه دی بلکې دا د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو دنده ده او زه پر دې مسئلې ټینګار کوم. د جرمني صدر اعظم دغه راز څرګنده کړه یوه موضوع باید ټولو ته واضح سي چې د جرمني دروازې د هغو کسانو په وړاندې تړلې چې د اقتصادي ستونزو له کبله ورته را روان دي. د هغې په خبره داسې کسان به په جرمني کې آینده ونه لري او که د اقتصادي ستونزو له کبله جرمني ته راځي دا هیواد به دا توان ونه لري چې د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په همدې حال کې پرون د اروپا په څو لویو ښارونو کې د کډوالو په پلوي مظاهرې وسوې او په زرګونو کسانو پکښې برخه واخیسته. اکثره کډوال چې جرمني ته روان دي د افغانستان، سوریې، عراق او نورو هیوادونو دي چې د جګړو لکبله لخپل هیوادونو وزي د ترکیه یونان او هنګری د لارې ځانونه لویدیزی اروپا ته رسوي. د دې ترڅنګ په زرګونو نور کسان د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د اروپا سواحلو ته رسوي، خو دا لار خوندي نه ده او هر کال په زرګونو کسان منزل ته تر رسېدو مخکې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي.
د ژوند رنګونه
تاسو منوم را ته واخلئ.
زمانو محبوب الله نه
محبوب الله دې کم ځای
د کونړ ولایت.
څه کوي په کابل کې؟
کابل کې بس د غینا کیمرا وړي د غل خرڅو ځانته
ډیر رنګ رنګ غینا کې لري
و رقم لري خو برابر
ښا. نو تاسو خو زیاتره بد د څورته وای د لمر نه کیوي کنه؟
و د لمر مشتري رقم سره زربین ولا هر قسم عینکه مونږ سپاره.
هغه زربین څنګه دی؟
هغه چرچا نظر خراب یو نمبر دوی درې ډاکټرانی او توي بس ما نمبر مونږ ورکو دلته ورته بیا
خپل خو دې سترګو کې کوم فرق نه دراغله تر اوسه؟
نه شکر دې خپل سترګې مې بيخي برابر دي.
او لا خو ځواني نامې خدای ها.
او
خا دغه عینکو کې نورې کومې کومې عینکې لري؟ یو خو دغه زربین دی ویل دغه د لمر عینکو کې څو ډول لري؟
لمر عینکو کې اوتومات لرو ښې اصلي اوتومات چې کمپنۍ
اوتومات څنګه وي
هغه د لمر ته په خپله ډایرک توریږي. سوري کې د سپینې د شپې سپینې او د لمر ته ډایرک توریږي په خپله.
دا که لګویم دا د ځینو هغو خلکو غوندې دي چې هر حالت سره ځان برابروي.
هو همدغه شان دي چې څنګه حالات هغسې هغه ځان برابروي
که سوري ته وي سپینې وي یا رڼې وي او که لمر ته شي توري شي.
هو همدغه شان وي.
دا خو به قیمت یې نه وي ډېرې؟
دا خو ډېرې نه دي، قیمت شپږ سوه روپۍ قیمت لري.
ښه، شپږ سوه هم ځینو ته ډېرې دي. وایي وایي میږي ته یو څاڅکی هم دریاب دی که نه؟
خامخا ډېرې دي. مونږ ته خو لږې ښکاري خو خلکو ته ډېرې دي وایي چې دا نه در کوو دله دوه.
ته څنګه بیا چې کله یې په چا خرڅوې هغه ځینې ډېر لوړ قیمت اول وایي بیا ورو ورو راټیټېږي ورته، ته څه کوې؟
هو مونږ ورته وویو چې یو سلو شل روپۍ راکړه، هغه وایي بیس روپۍ بتم. نو بس دغه
کیسه یعنې هغه یو سلو شل نه سل کټ کړي.
یو سل دې کټ کړي هم هغه شل پاتې کېږي.
د دې په ځای چې شل ورنه کټ کړي سل کټوي.
هو سل کټوي. نو بس کار خوند نشته لري مازه سم نه.
بیا هغه د میراوس خبره چې زړه دې غوسه کېږي نه چې اوس د په مارې زور کوي که په خپلا.
نو که غوسه راشي زمونږ غریبي ده دغلته ناست یو ته بس غوسه په ځان تېرو نو څه وکړو وس هم نه کېږي پیش.
ښه، نو کاروبار دې څنګه دی؟ څومره به د ورځې پیدا کوي؟
بس کاروبار ښه دی شکر دی، به د ورځې درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پاتې کېږي.
ښه، بیا خو یعنې گزاره دې کېږي ورباندې؟
ښه، گزاره ورباندې کېږي زمونږ.
ښه، نو همدې نه سوا کوم بل کار خو نه کوي یا درس مرس خو نه وایي؟
د دې نه سوا بس دغه درمعلمین کې وم په کونړ کې.
ښه،
بس د اقتصادي وزم خراب او بس پرې مې یو سمستر مې پرې ووی او نور مې بس ایله کړو.
دا اقتصادي وضع خرابوالی خدای خدای ووهي که نه؟ ډېرو نه یې درسونه هر څه پاتې کړي دي. خانو ژوند کې څنګه خوشاله یې؟ خفه یې؟
شکر دی ښه خوشاله یم. پیش وي څه مشکل نشته لري.
بس خدای دې خوشاله لره او دغه مشکلات دې خدای ورک کړي او خدای دې حل کړي.
امین کړي.
ډیره مننه.
کور دې ودان.
مخکخې خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو. لیلما نوري په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له اخلي نوري سره د مخکښو شوزو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا سیچه دفتر کې د درو کار لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې. بیا وروسته په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سوپروایزر په صفت باندې کار ترسره کړی دی، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده ترسره کړې دي، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار سر ترسره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما کار ترسره کړی دی، و همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه په هغه کې ما کار ترسره کړی دی. دو کال افر د ټرینر په صفت باندې ما د سیف بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړم. همدارنګ د شوزو د وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالی کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالی کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوی وو د مونټیزست د حقوقي پروګرامونه وو. همدارنګ د زراعتي پروګرامونه مالداری په بخش کې وو مالداری خصوصو بخشونه وو د چرګانو فارم وو او تر څنګ په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو. همدارنګ د امانګي په بخش کې موږ ولسوالی کې د شوزو سره کښېنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول هغه مربوط ارګان ته مشر سوال او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړی چې شله سره ورن مشتلو د شوزو غوښتنه دا و چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوی د مشر مثالونه هم لرو. همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو او د دوی هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً موږ د نجونو سره ګورو کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکل تر ادارې پورې رسو او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې التی د شوزه د بهبوت لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوزه تشویق کول کال لپاره ځینې شوزه چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم ته راځي د دوی سره موږ شنستلو خبرو چې دغه سالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغه ته موږ قناعت ورکړی شم دغه کوم شو مثالونه موږ لرو. تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپل تقریبا هغه موږ حل کړی دي او دی موضوعات په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه مشخصا را تو اس دغه څه ډول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره غیر رامنځته کی
دا لکه مو شوي کوچنی بزنس چې موږ ته وای د کوچنی تجارت لپاره د سې چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول دوی بیا ورسته دوی یعنی خود کفاس دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو داغه سبزیجات سره دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کې دوی بازار ته عرضه کوي. دا پروګرام لا ډیر مفید او زمو هغه شوز ډیر خوشش کار کړ او ډیر غزه او دا د شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اور په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسته دوی په خپل کور کې یو سولور 15 کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یې دونه وکړي چې د شوزو د عامه په ویله لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی دي دغه څه ډول پروګرامونه و
دا تقریبا موږ ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه په هوی د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي څنګه خپل کور د صفایي وکي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوي وسی د دې تر څنګه باندې موږ د خپل د عامه په هوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200-300 شوز یو ځای سره غونډ موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته هم په هوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عامه په هوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې.
تاسو دا ونه وکړي چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا سره ول ستونزې او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دا ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه تر سو او کچېږي په خپل اداره کې وي هغه ادارې تر سو تر سو چې د ستونزې حل سي موږ یو شو مثال لري مکتب ته ولرو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ول د مدیر سره خو بیا مشکل مو بش ریاست معرفت ول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبره کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم ډیرو دا مشکل مش خپل ریاست سیاته ماته او تر څنګه کار مجتمعي ته ول سوال تر سوچ دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنې لپاره یو کودکستان جوړ سو او د دې
په کندهار کې لیلما نوری د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم کدوی دی دوی دی د کلا بوست دروازه دوی دی پریوی فتی وزی پر دابل ی د مور سویناری دی د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خار ته سیرما یو ډیر لو یو لرغونی کلا چې زرګونه کال په خوا جوړ شوی موجوده ده دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نام تو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یو ځای کیږي موجوده ده کچری دا کلا سر ته پورته شي نو د لخرګه خار تری لاندې معلومیږي او له هم د غزایا د ډیرو سیمو ننداره شونې ده زرګونه کال وړاندې ل دغه کلا څخه دی و پایتخت په توګه کار اخیستل کیده د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران هم دلته او لډیر ورایه به دغه کلا خپل غرور ښکارا کوو مګر اوس دی وی یتیمې په څیر ریخي ریخي گریوان پرته ده اوس یې غرور غرزنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي اوس مرګ لږ وخت سره مخ ته موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د بوست تاریخي او لرغونی کلا ته ځانګړي کړي راځي وګ مې رشي دي ته وګ شو
قدر منو اوریدونکو د پخوانی شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیری دوری پورته کوي نو اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي د کلا لوی لوی دیوالونه نړیدلې ښکاري یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوې دي خو بیا هم یو دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي په دې وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده اول به د هلمند له اوسیدونکو وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطح باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده دوه برخې وي یو بوست کلا او یو لشکرګه څخه خپل ورته وي کله لشکرګه مونږ ترجمه کو پښتو ته نو پیګو سید لشکر روزای چې هلته لشکر وسیدل دا ساحه تقریبا د شلونه تر 30 کیلومتر مربع او پوری مساحت د ټول لري ولې خپل قلعه کوم ځای کې موقعیت لري د قلعه تقریبا 1 کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاو خو ډیر چک دیوالونه چې 15 پک متر د غجګوالای دا او دغه پرېډوالای تر دې هدا پر اس کې د ساته موټر ګاډي یا بل څه پرې باندې لاړ سي کله چې مونږ د قلعه خواته فعلاً د لشکرګال خوانزو په لومړي سر کې مونږ ته کین لورې ته د بوست هوایی ډګر د چې نوې جوړ سوی دا واغه پوخ سوی دا او د دې نه سوړان د کله مخ کې زو مونږ دوه برخې وینو یو خلاصته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې او کین لاستم زراتیزم کړه چې کین لاسته د ارغنداب رود موقعیت لري او خلاصته د هلمند
لیکوال او سیرونکو ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولای نو موري د بوست کلا پر تاریخ یو سیرنه هم کړي د چيله سیرونو څه جواته شوی له غبي وورو
د بوست کلا هم یو دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالی ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډیره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته، چین ته، په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او د دې نه یې د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا 3 ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه وو، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسؤلین ورباندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا په رسمي او غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غونډه یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کوم بيبي یا څوک داسې چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، خلک سره څوک سره دا وکسان لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خوانی خلک ډیر جګ جسمونه دي درلودل، ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې څوک مشته وو، همدغه ساحه نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سره هم خلاص ده، ترڅنګ دغه دروازه سی ور داخليږي، ده لکه غل تنور مورې نوی سوګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري. تبي د کچر ته خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل سي د یو تنور وي او لمدنه په همدې شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلي قلا چې بوس قلا ورته وایي هغه په همدغه تپکه موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیږو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده. او بیا د دې شاوخوا لاندې سلاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو، په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کېدل هغه په همدې کې ترینه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کول چې ولې سره منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کوم بل مشکل سي، د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې وه، له هغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې، نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نام سره یو بل څکله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل و. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو، د یادې کلا یوه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بس دروازه جوړه شوې و. په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموخي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي یو لرغونی کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې سه کله حمله کړې دي، قلا ته سخته ضربه اړولې ده. ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نورو دا بیرته بیا ترمیم کړې ده، او دا ترمیم په اساس باندې داسې د تروس پورې رسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، هغومره به نه وه تخریب شوي، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیاته توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په لس یا پنځلس یا شل کالو کې د قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخته. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نه پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببست کلا کې اوسي او ورې ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بست کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پیسې واخلي.
دا چې د دغې کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو هفتې مخکې خپله د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ارګانای محل ته د کلای بست او د هغه د مشهور شش د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت ته د لارې، یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هېواد فرهنګي برخې سره رابطې کړې دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هېواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی
سیمکوا داسی خوما کوا مخما